دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اردوونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم پام وکړی دې سات خبرونه ته د افغانستان د سولې د کاروان ویان بسم الله وطن دوست وی ادا کوي چې طالبانو د کاروان ووښته غړي تشتولې دي شغلی وطن دوست د امریکا ژغ ته ول چې د سولې د کاروان غړي په شپږو موټرو کې د هرات د درسکن ولسوالۍ څخه فرات په لار وو چې طالبانو به ولې دي نوموړي ول چې ملګری د سه شنبه په ورځ د مازیګر په 15 بجو ورسره تماس نیولې او ورته ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته داخل شوی دي اخوا د فرهاد پولیسو ویان محمد محیب الله محیب وای چې د لوی لارو پولیسو د سه شنبه د ماپښین په شاوخوا 3 بجو دغه کاروان د فرار رود په لو لارې کې لیدلې چې د بکوا او ګورستان ولسوالۍ ته په لار وو یو ځل مخکې هم طالبانو د هلمند د مساکره په ولسوالۍ کې دغه کاروان ځینې غړي نیولې وو چې بیا پرې شول خو طالبان تر اوسه په دې اړه څه کوم میدان نه کړی او نه په هند کې سلګونو محصلینو د سه شنبه په ورځ په دغه هیواد کې د دین پر اساس د یوې قانوني لایحې پر ضد لاریون کړی او دغه قانون د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده دغه قانون له مخې هغو غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې له افغانستان پاکستان او بنګلادیش هند ته کډه شوي هغو ته د هند تابعیت ورکول کیږي وزاره کوونکو وویل چې د قانون بدلون د بھارتی جنتا ګوند پروګرام دی او غواړي چې شاوخوا 200 میلیونه هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي دغه قانون پر وړاندې د 12 ورځو مظاهرو په جریان کې په ټول هند کې تر اوسه 30 کسان وژل شوي دي د هند پولیسو او چارواکو ویل دي چې دوی د ګرځبندیز او بیړنیو قوانینو د ماتولو له امله شاوخوا 2000 مظاهرچیان نیولي هم دي د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د روسیې الوتکو پر هغه ښوونځي بمبار کړی دي چې کډوال پکې دیرو او وایي چې په دغه برید کې 8 تنه وژل شوي دي چې 15 یې ماشومان دي برید د سه شنبه په ورځ د عدلي ایالت د سراکب شارګوډي ته نږدې د جوباس په کلي کې شوی دي پر دغه سیمو تیره اونۍ بریدونه پیل شوي دي او د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې پر وینا تر دې دمه پکې 8 تنه وژل شوي دي دغه سازمان وایي چې په سراکب کې هوایي بمباري او د زیاتوالي له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې زرګونه کسان له سیمې څخه تښتېدلي دي دغه ډلې په وینا په تیرو اونیو کې شاوخوا 40,000 خلک له سیمې څخه تښتېدلي ملګرو ملتونه هم وایي چې د سوریې د حکومت او روسي بمباریو زرګونه خلکو له سیمې څخه تښتې ته مجبور کړي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تل په خپلو کمپاینونو کې په بارنیو هیوادونو کې نه ختمېدونکو جګړو کې د امریکایي پوځیانو د حضور پای ته رسیدو باندې ټینګار کړی دی خو تر اوسه په دې کار کې نه دی بریالی شوی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بهرنۍ پالیسۍ ته یو لنډ نظر په دې رپورت کې ګورو
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اکثریت وختونه ویاړي چې له دایي سره په جګړه کې بریالی شوی او یادا چې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژلی په دې کې هغه د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په لیدلو هم ویاړي له افغانستان څخه 2000 عسکر وتلي خو لا هم 2000 پاتې دي له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي ترامپ د تهران په وړاندې سخت اقدامات وکړل او د ټومي قرارداد څخه په وتلو یې پر هغه هیواد باندې بندیزونه زیات کړل امریکا هم دارنګه په سویلي کوریا کې د هغه هیواد گاونډي هیواد د ویرولو لپاره 20,000 عسکر لري د امریکا د 1.3 میلیونه وسلوالو ځواکونو له ډلې څخه کابو 200,000 عسکر د نړۍ په مختلفو برخو کې میشتي غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن
د جرمونو نړیوالې محکمې پریکړه کړې ده چې د فلسطین د غزې په تړاو کې د جنگي جرمونو پر سر به د اسرائیل خلاف تحقیقات شروع کوي اسرائیل د محکمې پریکړه رد کړې دغه محکمې وکیل ویلي چې ممکنه ده د فلسطین حماس ډله هم دغه پاړه هم دا ډول تحقیقات وکړي د آی سی سی د مدافع وکیل دغه بیان د څلورو کلونو د تحقیقاتو نه پس راغلی چې د فلسطینیانو په غوښتنه یې پیل کړی و چې پکې د اسرائیل چلند ته د کتنې درخواست پکې شوی و فلسطینی جمهور رئیس محمود عباس د محکمې د پریکړې هرکلی کړی دی او په انډونیزیا کې په جنوب کې د سماترا په سیند کې یو بس د لوېدو له وجې 6 کسان وژل شوي دي او 2 نور زخمي شوي دي پولیس ویل دي چې دغه بس د مسافرو ډکو او 150 متره لړوالي نه لاندې په دریاب کې لوېدلی دي ژوندي پاتې مسافر ویل چې په بس کې هغه وخت 50 کسان سپاره وو دا خبره
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به راسو دې رپورټ چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اړه د شکایت ثبتولو په دوو ورځو کې شپږ زره ټاکنیز شکایتونه ورسره ثبت شوي او په ثبت شویو شکایتونو کې اکثره یې د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم شکایتونه دي. د بلې خوا د نوماندانو شورا یو وار بیا د مشارکتي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. نور حال د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
پرونه ونن له ټاکنیزو شکایتونو کمیسون سره د ولسمشهید ټاکنو د لومړنیو پایلو پاړه د کاندیدانو شپږ زره شکایتونه ثبت شوي دي. دا شکایتونه هغه دي چې هر ټاکنیز ټیم پکې د زیاتو رایو دعوه کوي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د شکایت د ثبتولو مهلت تر سبا مازیګر پورې دی. د دغه کمیسون غړی سید قطب الدین رویدار وایي هر کله چې دوی سره ټول شکایتونه ثبت شول نو بیا ویلی شي چې کاري څومره وخت اخلي، خو د قانون په اساس به په خپل وخت خپل کارونه پر مخ بوزي.
تر اوسه پورې چې څومره شکایتونه ثبت شوي د اکثریت د یو ټیم مربوط دي د ثبات او همګرایي، خو داسې ویل کېږي چې او توقع هم ده چې د نورو انتخاباتي ټکټونو له ادرسه به هم شکایتونه ثبت کېږي. نو زمونږ توقع دا ده چې د شکایتونو د تعداد به زیاتېږي او کېدای شي تر واتو زرو یا لس زرو پورې شکایتونه وي.
لا درې ورځې وروسته په 15 ورځو کې دغه کمیسون ولایتي دفترونه سیړنې کوي. که سینا غوښتنه وشي بیا درې ورځې شکایتونو ته وخت شته دی. ټاکنیز سار بنسټونه وایي چې ټاکنیز شکایتونه اوس مهمه دنده په مخ کې لري. دا کمیسون د دې پروسې اوس قاضي دی.
د شکایتو کمیسون په اړه باندې وایي چې دوی په ډېر یو اساس څوکۍ باندې د قاضي په بڼه کار کوي. که چېرته خدای نه خواسته دوی ونه توانېږي چې عدالت تامین کړي، نو په دې معنی ده چې نور په ټاکنو کې څومره نهادونه چې موږ زیات کړو د ګټې پر ځای باندې هغه تاوان رامنځته کوي.
خو له یو شمېر کاندیدانو نه جوړه شورا بیا نه یوازې چې د ټاکنو پایلې نه مني، بلکې د مشارکتي حکومت غوښتنه بیا کوي.
نه د ټاکنو کمیسیون او نه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون زموږ د باور وړ دي. هیڅ لازمه نه ده چې خپل شکایتونه ورسره ثبت کړو.
د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شوې. دا چې وروستۍ پایلې به څومره وخت واخلي معلومه نه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې دروش په 50% نجونې له 14 څخه تر 15 کلونو عمر پورې او 14% نور بیا له 15 کلو پورته عمر کې شوونځي پرېږدي. ټول پښتانه شي چې ناامني 80% د دې لامل سوی چې نجونې شوونځي پرېږدي. نور حال د لیمینیازی پرپورټ کې واوري.
د خوځو او ماشومانو د حقونو څیړنیز بنسټ په یوه نوې سروې کې چې له 1450 د خوانځي او هغونجونو چې له فارغېدو مخکې خوانځي پرېږدي، خونکو د پوهنې وزارت مسؤلینو، د حج او اوقاف وزارت مسؤلینو، مدني ټولنې فعالانو او بشري حقونو مسؤلینو سره خبرې کړې دي او دا یې معلومه کړې چې په افغانستان کې ګډ شمېر نجونې د نامرئی او یو شمېر نورو لاملونو له امله مخکې له دې چې فارغې شي خوانځي پرېږدي. دغه ټول پښتنه په کابل، بلخ، ننګرهار، کندهار، بدخشان او پروان کې په لار اچول شوی و چې خی د خوانځي په ابتدایي دورې کې د نجونو ګډون هلکانو ته نسبت 10% کم دی. د دغه سروې پر اساس 13% نجونې په 14-15 کلونو عمر کې او 26% نورې بیا له 15 پورته عمر کې خوانځي پرېږدي. د دغه سروې یو څېړونکی عبدالله غزنوي په دې اړه وویل:
د امنیت پدیدې سربیره نور موارد لکه کورنی تاوتریخوالی، زورول، جبری او پټیټ عمر کې ودونه هم دوی د خپل سترو اندېښنو په توګه مخته یادې کړې دي. دا هغه نجونې وي چې هم ښوونځي ته تلې او هم نه تلې.
جګړه او ناامنیت 30% ناوړه دودونه 20% او فقر او بېځایه کېدل 10% د دې لامل شوي دي چې نجونې ښوونځي او تلاړې نشي. په سروې کې همدارنګه راغلي چې 14% نجونې د خپلو کورنیو د غړو مخصوصا پلار یا ورور د مخنیوي له امله ښوونځی پرېږدي. 14% نورې بیا خپله پرېکړه کوي او ښوونځی پرېږدي. او همدارنګه د باسواده نجونو فیصدي هم د هلکانو په پرتله 30% کمه ده. په دغه سروې کې له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتل شوي چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د پوهنې سرپرست وزیر محمد میرویس بلخي دغه څېړنه تاییدوي او وایي چې هڅې کېږي د نجونو او هلکانو د زده کړو پر مخ پرات خندونه لري شي.
در سال جاری 7500 معلم زن
روان کال کې د افغانستان ټولو برخو کې 1500 خزینه خونکو مقرره شوې دي چې ډېر زره جنو ته تدریس کوي.
یعنی شاګرد دختر مستفید صح.
خغلی بلخی ویل چې 2500 خوانځي او سخه چې سک کال به ګټه اخیستنه ته وسپارل شي، یو لس فیصد د خزینه زده کوونکو لپاره ځانګړي شوې دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې 80% ماشومان لزده کړو به برخې دي چې 30% انجونی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ خپل کمپاینونو ژمنه کړې وه چې امریکا به لنه پای ته رسیدونکو جګړو څخه وباسي، خو تر اوسه هم شاوخوا 200,000 امریکایي عسکر به په بهرنیو هیوادونو کې ځای پر ځای دي. نور حال په رپورت کې واوري.
د سوریې په شمال ختیځ کې وروسته لغه نارامۍ رامنځته شوې چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په اکتوبر کې د امریکایي عسکرو د ایستلو ناڅاپه پریکړه وکړه. په دې توګه یې د ترکیې لپاره د کوردي ځواکونو پر ضد عملیاتو موقع رامنځته کړه. څونه وروسته د پنټاګان یو راپور وښوده چې د امریکا د عسکرو د ایستلو پریکړې د اسلامي دولت ډلې ته د بیا راجوړېدو زمینه مساعده کړې ده.
په سوریه کې زموږ موقف نن ورځ ډېر کمزوری دی. له جمهور رئیس اردوغان سره د ټرمپ له هوکړې مخکې مودې په پرتله اوس ډېر پیچلی دی.
ټرمپ ځواکونه له سوریې څخه عراق ته ولېږدول، چیرې چې اوس شاوخوا 6000 امریکایي عسکر میشتي، خو د داعش له لورې د تیلو د سیمو د نیولو د مخنیوي په هدف 2000 عسکر پریښودل. صبر کړئ، خو تروریزم او شدیده تونداری لا هم جدي ګواښ ګڼل کیږي.
آیا په سیمه کې ثبات شته چې دا ډاډ راکړي چې موږ د عسکرو ځای پر ځای کېدو ته اړتیا نه لرو، او که موږ د راتلونکو نظامي اقداماتو له خطر سره مواجه کوي؟ نه.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اکثریت وختونه ویاړي چې له داعش سره په جګړه کې بریالی شوی، او یادا چې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژلی. په دې کې هغه په نومبر میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د لیدلو پر مهال هم دا خبره وکړه. له افغانستان څخه 2000 عسکر وتلي، خو لا هم 2000 پاتې دي. له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي.
موږ غواړو تر هغه وخته پاتې شو چې یا یو سیاسي معامله وکړو او یا په بشپړ ډول بریالي شو. دوی د سیاسي موافقې لپاره ډېر سخت لیوال دي.
ټرمپ د تهران په وړاندې سخت اقدامات وکړل او د اټومي قرارداد څخه په وتلو پر هغه هیواد بندیزونه زیات کړل. ټرمپ د تیلو پر تاسیساتو له بریدو وروسته چې ریاض ایران ملامت وباله، سعودي عربستان ته 3000 پوځیان ولېږدول. څو میاشتې مخکې د کانګرس هغه هڅې هم ویټو کړې چې په یمن کې د سعودي له جګړې څخه د واشنگټن د ملاتړ د پای ته رسیدو غوښتنه کړې وه. منتقدین وایي د اقداماتو په مجموعي ډول له روښانه بهرني سیاست سره مرسته نه ده کړې.
موږ د هغه جګړې د پای ته رسیدلو لپاره روښانه ستراتیژي نه لرو. اساسا که تاسو د سیمې ته وګورئ، هغه مشکلات ډېر ناوړه دي، او موږ له خپلو متحدینو سره له همغږۍ پرته د اردن سیند، د لویدیځې څنډې او د فلسطین د مسلې په اړه په خپل نوي موقف او همدارنګه د سولې د کوم روښانه پروګرام پرته مشکلات سره راغونډ کړل.
امریکا همدارنګه په سویلي کوریا کې د هغه هیواد د گاونډي هیواد د ویرولو لپاره 8000 عسکر لري. د پیونګ یانګ د اټومي ازمایښتونو د درېدو په اړه له کیم سره د ټرمپ خبرې ناکامه شوې، کوم چې چارواکي د کال په پای کې د کرسمس ډالۍ ژمنه کوي. د امریکا د 1.3 میلیون وسلوالو ځواکونو له ډلې څخه کابو 200,000 عسکر د نړۍ په مختلفو برخو کې میشت دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
دا هم ته نړیوال رپورټونه. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې په استانبول کې د سعودي په خونسلګری کې وژل شوی و. په دې ارتباط سعودي عربستان د دوشنبه په ورځ 50 کسانو ته د مرګ سزا واوروله، او درې نور یې په 40 کاله باندې محکوم کړل. دغه محاکمه په پټه وسوه، او د سعودي لوړ رتبه مامورینو چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ژورنالیست د وژل کېدو تور پر لګېدلې و، بری الزمه کړل سول، او هغه چاته یې چندانې قناعت ورنه کړ چې د خاشقجي د وژل کېدو په ارتباط یې د عدالت غوښتنه کوله. نور حال د امریکا ژغ د خبريالي ارديتا دونالاري پر رپورت کې واوري
د سعودي د لوی څارنوال مرسته د دوشنبه په ورځ د ولس مشکوکو کسانو د محاکمې پایته رسول اعلان کړ چې د ژورنالیست جمال خاشقزي د وژل کېدو تور ور باندې لګیدل
قتل خمسه من المدعى
دوه دغه وجل مخک نو سنجول شوی او په لحظه کې وشول دغه بیان د سعودي د وګړي مودي د دریز نو وروسته ورکل شول چې د واشنگتن پوسټ د ورسپانې د ژورنالیست د وجلو د سسا نو جوړ شوی چې د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې په داسې وخت کې وجل شو چې په استنبول کې د سعودي قونسلګری ته ورغلی وو د بین المللي مطبوعاتو مدافع ډلو دغه محاکمه غندلې ده ځکه دا یوه مسخره محاکمه یاده کړې ده د ژورنالیستانو د ژغورنې د کمیټې غړی شریف منصور وایي دغه محاکمه بالکل هغه عدالت نشي قانع کولی چې موږ یې غواړو ووینو چې خاشقجي ته څه پیښ شولو او د هغه چا سره حساب کتاب ونشو چې د وژنو مسؤولو او موږ د سعودي حکومت تر ټولو لوی محکمې ته رجوع کوو د ترکیې د ډیپلوماتانو په شمول یو کم شمېر ډیپلوماتانو او همدغه راز د خاشقجي د کورنۍ غړو ته اجازه ورکړې وه چې په ریاض کې د محاکمې په نحو جریانونو کې برخه واخلي که څه هم مستقل و مطبوعاتو ته اجازه نه ورکړل شوې چې د محاکمې جریان وویني خارجي ډیپلوماتانو د سری محاکمې لکابل د حساب کتاب او د شفافیت د اندېښنو په باره کې چندان څه ونه کړل خاشقجي د سعودي د شاهي کورنۍ کلک انتقاد کوونکې وو د خاشقجي د وژلو تفصیل چې د ترکی استخباراتي ادارو ته معلومو د مامورانو ترمن د ارتباط په باره کې جدي پوښتنې راولاړې کړې دي چې دغه قتل وکه او د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د په دغه وژنه کې لاس لرل رد کړل د خاشقجي د قتل په محاکمه کې یو متهمانو نه د سعودي د شاهي کورنۍ یو نږدې پخوانی همکار سعود القحطاني و فکر کېږي چې د خاشقجي د وژلو طرح جوړه کړې وه په نتیجه کې د بروزیمه کړی شو د سعودي د لوی څارنوال مرستیال شالان ال شالان وای څارنوالي تحقیقات وکړل د ده په خلاف تور ولګېد او محکمې شواهد پیدا نه کړل په دغه قضیه کې محکوم کړي نو محکمې د خوشي کولو امر وکړ بیل محاکمینه د یدامونو په باره کې د ملګرو ملتونو خاص راپورټر اګنس کلامار د خاشقجي د قضیه په باره کې دغه راپورټ برابر کړی دی د دغه محاکمه د یوې مسخري او د عدالت د یوه انتی تیسیس په حیث یاد کړه د ملګرو ملتونو مامور د دوشنبه د ورځې په ټویټ کې په سعودي عربستان کې سیاسي فشار اداري فساد د قدرت نه غلطه ګټه اخیستل او همدغه راز په جرم کې بین المللي ګډون او وغنده دا هغه څه دی چې دا ورته د یو ژورنالیست د وژلو مسؤلیت وای د خاشقجي مړی هیڅ پیدا نشو امریکا په هغه ولسو مشکوکو کسانو باندې چې په دغه وژنه کې لاس لري اقتصادي بندیزونه ولګول د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ دغه قتل وغنده مګر په ولیعهد باندې ودرید او د سعودي عربستان سره د اړیکو نه دفاع وکړه
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
د امریکا په کلیوالي سیمه کې په شونځي کې د استادانو کمبود یو لوی ستونزه ده د دغه مشکل د حل لپاره پروسه ښکال د شلو ملکونو څخه 3000 استادان د امریکا په مکتبونو کې استخدام شوی نور حال پر رپورت کې واري
د فلیپین راغلی و استاد تیودرو چې د کلورادو د جولیس برګ په یو مکتب کې استخدام شوی وای هلته زما بانک ده د سرک هغې بلې خوا ته د خوړو دوکان دلته زه او نور استادان فلم ګورو هلته یوه دواخانه هم شته دی او نږدې ورسره د کافي دوکان دی زه چې دلته راغلم نو حیران شوم ځکه چې په فلیپین کې مونږ داسې فکر کوو چې امریکا به د نیویارک او کالیفورنیا غوندې وي مونږ هېڅ توقع نه درلود چې غوندې په امریکا کې د کلیوالي سیمې هم وي د فلیپین دغه د ریاضۍ استاد وایي چې زه په مانیلا کې لویه شوی یم او دلته زه د اووم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې شاګردانو ته د ریاضۍ درس ورکوم دغه مکتب مدیر وایي
2 years ago I had a long time math teacher that resigned and moved away from the area that had been with our
دغه مخکې د ریاضي استاد استعفا وکړ لول دې ځای لاړ هغه دلته 12 کاله پاتې شو دغه د استعفا نه درې سلور میاشتې وروسته مونږ کوشش شروع کړ چې استاد استخدام کړو او د درخواست په خپل ملاس پورې کړ مونږ ته په امریکا کې یو تن د استخدام لپاره درخواست راولېګل مګر هغه هم د دغه استاد لپاره مناسب نه و بیا مونږ د استاد پیدا کول لپاره د استخدام کمپنۍ ته مراجعه وکړه چې د G1 ویزې په وسیله استادان د فلیپین نه راغواړي د ریاضي استاد تیدرو وایي چې سږ کال هیڅ مشکلات نه وو اما په روس کال ما په ځینو سنفونو کې د ځینو شاګردانو سره سیداري مشکلات درلودل
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري په داسې حال کې چې ځمکه تودیږي په درسته نړۍ کې د هوا او اقلیم نمونې په ډراماتیک توګه بدلیږي په 2009 کال کې په افریقا باندې دغو بدلونونو تاثیر وکړ چې طوفانونه وچکالي او دوامدار اورښتونه تجربه کړل دغه بارانونه معیشت ته خطر سره مخامخ کړ خبریال رایل اومبور له نایروبي څخه راپور چالیږلی چې وایي دا به ولیدل سي چې دغه بری اعظم مخته څرځي
دوش پیت کالان ڈیوڈ کمبو کوشش وکړ د کینیا د زوی په ولسوالۍ کې په یو شکتار فارم کې یو ډول جوار وکړي چې خپل څاروي پکې وڅروي د وای د ختیځ افریقا په بیلابیلو برخو کې سخت بارانونه وشول چې په نتیجه کې فصلونه ونه شول ډیوډ کمبو وای
ار ا ټایم اف ګروینګ کروپس وی ایکسپیکټډ ان اپټیمم ییلډ like we had invested heavily
من د فصل د ودی په وخت کې د زیاتو حاصلاتو لاسته راوړلو توقع لرله مونږ په ټولو حاصلاتو باندې پنګ اچونه کړو مګر له بده مرغه مونږ نه شو کړل چې خو حاصلات لاسته راوړو او د دې معنی دا ده چې مونږ په سی سنت واچولې مونږ له دغه حاصلاتو نه هیڅ څه لاسته رانه وړ او مونږ توقع نه لرو چې له دغه ځمکې نه بل شری څه شی لاسته راوړو ځکه مونږ په داسې کارهنه تکیه لرو چې د باران پورې تړلې ده په روان کال کې د سومالیا، کینیا، یوګانډا، جنوبی سودان او ایتوپیا په پراخو سیمو کې سیلابونه راوتلي وو چې په نتیجه کې په میلیونو کسان بې ځای شول د دغو سیلابونو په نتیجه کې په سلګونو کسان مړه شول جنوبی سودان د نومبر په میاشت کې په وشتو متاثره شوو سیمو کې اضطراری حالات اعلان کړ چې تقریبا په 1 میلیون کسانو باندې تاثیر کړی وو د کینیا د هوا پیژندنې د څنګه په قول نامنظم بارانونه د سمندرګي د سطح حرارت خوځنده کوي چې د هند سمندر د شاوخوا هوادونو ته سخته او ګرمه هوا راوړي د کینیا د هوا پیژندنې د خدماتو د رئیس مرستال بنات چینیز انانوای پر روان کال کې تقریبا په ټوله کینیا کې له اوسط نه زیات بارانونه شوي بنات چینیز خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
In some stations, I can quote like Meru stations, we have seen records which are showing that what has been received is more than 200% of...
په ځینو سټېشنونو کې چې زه د میرو سټېشنونو نوم اخیستلی شم چې موږ بې ساري بارانونه لیدلي دي څه باندې 200% بارانونه د اوسط نه زیات شوي دي چې په معمول ډول په دغه سیمه کې شوي دي سان سانپو ډاکټر جان رچا چې د اقلیم په بدلون او د کرهنې په څیرنه کې تخصص لري په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید اندازه زیاتېږي او افریقایان په راتلونکو کلونو کې د زیاتو بارانونو توقع کولای شي ډاکټر جان رچا خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We will therefore have more effects of climate change affecting the weather patterns, specifically the rainfall patterns.
ځکه نو موږ به د اقلیم د بدلون تاثیرات ووینو چې دا بیا د هوا په نمونو باندې تاثیر کوي په خاصه توګه د باران په نمونو باندې چې دا به ډیر زیات تاثیر لري او ځکه نو د اقلیم د بدلون په نتیجه کې وچکالي او سیلابونه راوځي او په راتلونکي کې به ډیر شدید وي د رچا په شان د متخصصانو په قول د کومبو او نور د قانون لپاره حل داده چې د اقلیم د بدلون سره ځانونه عیار کړي. د اوای د حکومت او مسول خو مرسته په کار ده چې د کرهنې نوی طریقې عملی شي، لکه د اوبو لګولو بدیل میتودونه او د قانون لپاره د اوبو ذخیرې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي هغه ښارګوټي چې هوا ککړوي په یوه اونۍ کې به 250,000 افغانۍ جریمه سي. د دې ادارې مسؤلین وایي د شارګوټو او ټولو سوداګریزو مرکزونو مالکان د جدي د میاشتې تر شپږم پورې وخت لري چې د سوانګ د موادو لپاره له تصفیه کوونکي آلې څخه کار واخلي. په ورته وخت کې بیا خلک د هوا د ککړتیا په اړه اندېښنه ښيي، وایي د دې هوا له کبله اولادونه ناروغان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مالیه په دې اړه رپورټ لري.
پلازمینه کابل کې د هوا ککړتیا حکومت اړکړې چې د ستونزې د هواري لپاره لاس پکار شي. تازه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کورنیو چارو وزارت سوداګریزو مرکزونو ته د جدي میاشتې تر 8 وخت ورکړی چې د سونګ د غیر معیاري توکو له کارونې څخه ډډه وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اطلاعاتو مسؤلې لیلا سامانی د سشنوې پورز ازادي راډیو ته وویل که دا مرکزونه د سونګ توکو د کارونې پر مهال تصفیه کوونکي الیس خاګټه وانخلي، لوړه نقدي جریمه به پرې کړي.
ټول خارګوټي او سوداګریز مرکزونه به پلټل کیږي، ځکه دوی معمولا له ډبرو سکرو ګټه اخلي. که دوی له تصفیه کوونکي الی ګټه ونختي جریمه به شي. کیدای شي هر اونۍ نقدن 250,000 افغانۍ جریمه شي.
د نوموړي په خبره د خارګوټو جریمه د مرکز ګرمۍ او د شمیر او د حمامونو د خونو د شمیر له مخې کیږي او د نورو مرکزونو د جریمو په اړه کار روان دی. کورنیو چارو وزارت هم د وی اعلامیه په خبرولو سره د خارګوټو د خښتو بټیو، حمامونو، د ودونو، د سالونونو، تولیدي کارخانو، د سونا د حوزونو او نورو سوداګریزو مرکزونو مالکانو ته خبرداري ورکړه که د سونګ توکو له غیر معیاري توکو ګټه واخلي قانوني چلند به ورسره وشي. کورنیو چارو وزارت دا اعلامیه د جزا کوډ د 800 مادي پر بنسټ خپره کړي. په دې ماده کې راغلي هر هغه څوک چې د هوا او اوبو ککړونکي مواد وکاروي او دا مواد بیا د ژوندۍ موجوداتو لپاره موزیر وي، د چاپیریال ساتنې پر وړاندې جرم کړي او په متوسط بند محکومیږي. متوسط بند له یو کال څخه نیولې تر 5 کلونو پورې دی. ولسمشر غنی هم روانه اونۍ د کابل هوا وژونکو وبلل او امر یې وکړ د هوا ککړونکي مکلف دي چې د سونګ له معیاري توکو استفاده وکړي او د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له تصفیه کوونکو الو کار واخلي. د تصفیه کوونکي هر الی قیمت له 20,000 افغانۍ پورته دی. د چاودونو او ځانمرګو بریدونو تر څنګ ککړې هوا هم کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. دوی وایي د شپې لخوا اصلا تګ راتګ نشي کولای.
عبدالشکور اکبر زیم: ولی دا ککړتیا خو ډیره خطرناکه ده، خصوصا د کوچنیانو لپاره چې له هغوی ته له سینې تکلیف پیدا کوي. دا ککړتیا د چټلتیا ده، د انسان ژوند لپاره ډیره ضرري ده.
امرالله او د کابل ولایت ما مونږ چې ګرځو یو خپل هغه ماکس ځان سره راوړو خامخا، او نور کسان ته مونږ کور کې چې دا هغه کسان خامخا هغه ماسک راوړي ځان سره.
خو د سوداګریزو مرکزونو یو شمېر مالکان بیا وایي د لوګیو د فلټر الی اخیستي او نصب کړي دي.
مونږ عموم لرو، په عموم کې څنګه سوخ سوزو خو سیستم د فلټر لرو چې هغه هوا تصفیه کوي او مونږ هوا نه الوده کوو.
پورته وخت کې یو شمېر کابل خاریان وایي د سوداګریز مرکزونو د شپې له تیارې په ګټنې سره د سونګ بې کیفیته مواد سوزوي چې هوا ککړوي. دوی ټینګار کوي چې خارونو ته باید د بې کیفیته سونګ توکو د واردېدو مخنیوی وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دا وخت